لاس په جیشې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په راپورونو سربیره ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
افغان چارواکي په ننګرهار کې په توری څو و میاشتو کې د دولت شاوخوا درې نیم سوه وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د هموري چې ناټو وایي د قاطع ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېره ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي او ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. هم پوره خبرونه ده. افغانستان په ختیځ کې د 202 شمشاد زون قومندانی او د ننګرهار چارواکي وی په تیرو څو میاشتو کې په وو ولایتونو کې د دولت شاوخوا درې نیم سوه وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي تیره ورځ په جلال آباد کې د امنیتي ارګانونو تر یوې غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
د شمشاد 202 زون چې ولایتونه په تشکیل کې دي، د دې زون په کچه دروار کال پترس تقریبا نږدې درې نیم سوه په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو ته په وو ولایتونو کې مرګوب نه وکړي.
د شمشاد ځن قومندانی په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، پروان، کاپیسا او پنچیر کې فعالیت لري. خغلی خوګیاڼي د یو شمېر لویدیځو رسنیو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې القاعده او داعش په ختیځ او په ځنګړي ډول په ننګرهار کې جدي خطر پیښ کړی دی. ناټو وایي د قاطع ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېره ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي دي. ناټو وایي دوه کسانو چې د افغان سرتیرو یونیفارم یې اغوستی و په ANDSF یا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي اډه کې پر دغو سرتیرو ډزې وکړې. د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې دواړه برید کوونکي وژلي دي. د ناټو په اعلامیه کې د وژل شویو سرتیرو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د رومانیا د دفاع د وزارت په حواله وایي وژل شوي سرتیري د دې هیواد دي او په برید کې یو بل رومانیایي سرتیری ټپي شوی دی. په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې شپاړس وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دا مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوي او اووه تنه نورې ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او رسته خبر ده چې په هرات کې په تیر یو میاشت کې د ترورونو د لړۍ لپاره خېدو وروسته د دې ولایت امنیه قومندانۍ د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي. جنرال عبدالمحمد روزي، جنرال عبدالمجید روزي د شنبې پرز ازادي راډیو ته ویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي تدابیر لسره نن عملي کیږي. پیرات خار کی پر یو موټر دوه کسان ګرځیدای نشي. بیا اسناد او موټرونه او هغه وسایل چې توري کی لري تګ راتګ نشي کولای. مشکوک کسان هم په خار کې د تګ راتګ اجازه نه لري. وسوال کاس ک د نیولو پر مهال مقاومت کوي وجل کیږي او ک مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي. د هرات امنی قومندان تر دې سرګندونو لږ شی بوډان دي. د هرات خار په څلورمه ناحیه کې د سکینه په نامه یو 55 کلنه میرمن د امنی قومندانۍ د صلاحکار کور ته نږدې په ډزو وژل شو. د هرات امنی قومندانۍ ویان عبدالرؤف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې بریدکون کې تختیدلې او امنیتي ځواکونه د هغوی په لټه کې دي. او د هم په کابل کې د زینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانۍ یو بیه، یو امریکایي ډالر اته شپږ افغانۍ 50 پوله، یو یورو او اویا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ دیرش پوله، د سعودي او ریال اتلس افغانۍ دیارلس پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ 55 پوله، زر پاکستاني کلدار 650 افغانۍ او زر ایراني تومانه 900 افغانۍ او یا پوله. بیا هم خراغلی، ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. فارس خبري اژانس سپاهي پاسداران انقلاب دی او چارواکي په حواله وایي دیارلس ایرانی پوځي سلاکران وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. د سوریې د حلب ښار په جګړه کې تر اوسه لسګونه کسان چې ویل کیږي زیاتره ملکیان دي وژل شوي دي. که څه هم د رواني اونۍ په سر کې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب په حلب کې اوربند شو، خو په دې وروستیو ورځو کې د دې ښار په څنډو کې په ځانګړي ډول جنوبي برخه کې جګړو زور اخیستی دی. نامعلومو وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیسو وژل. تر اوسه پورې د دی پی ای چې د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتر کې وشوه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیسته. له 2013 میلادي کال څخه چې ال سی سی په مصر کې د دغه هیواد منتخب ولسمشر محمد مرسی پرځولې، په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. درې هسپانیایي ژورنالیستان چې تیر کال په سوریه کې برمته شوي ول خوش شول. د هسپانیې د حکومت پوځ د پوځ یو ویاند وویل دغه هیواد د صدر اعظم سرپرست مرستیالي سوریا ساینز دی سانتیماریا پرون شنبه د ټلیفون له لارې له خوش شوي خبریالانو سره خبرې هم کړي. تر اوسه پورې په دې اړه معلومات نشته چې دا کسان څرنګه خوش شوي، خو د هسپانیا الپایس ورځپاڼې لیکلي چې دا خبریالان اوس په ترکیه کې دي. د پولند په مرکز ورسا کې پرون لسګونو زرو کسانو د هیواد د خلاصي حکومت د سیاست وال په وړاندې مظاهره وکړه. د 1989 میلادي کال را پدی خو هغه وخت د پولند له پخواني شوروي اتحاد جلا کېده په دې هیواد کې تر ټولو ستره مظاهره بلل شوې. اعتراض کوونکو حکومت د دیموکراسي په کمزور کولو او اروپایي ټولنه کې د هیواد غړیتوب ته د خطر په پیښولو تورن کړ. د ورسا خاروالو ویل د شنبې ورځې په دې مظاهره کې شاوخوا 40,000 کسانو برخه اخیستې وه. د مظاهرو په لړ کې د همورې چې زرګونو کسانو تیر ورځ د جرمني پایتخت برلین کې د کډوالو په اړه د صدر اعظم انګلا مرکل د پالیسي په ملاتړ او د هغې پر ضد اعتراض وکړ. پولیس وایي 2000 کسانو په دې اعتراضونو کې برخه واخیسته. د جرمني خبري اژانس وایي د خلاصي سخت دریزه ګوند یوازې زر کسانو د کډوالو په اړه د انګلا مرکل د پالیسي پر ضد مظاهره وکړه، او شاوخوا 6000 کسانو بیا د نژاد پالنې او له کډوالو څخه د ویرې پر ضد اعتراض کې ګډون وکړ. د دې اعتراضونو د امنیت او د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره شاوخوا 1,000 پولیس د برلین په مختلفو برخو کې ګمارل شوي وو. په تیره یو میلادي کال کې شاوخوا 1,000,000 او 3,000 کډوال او پناه غوښتونکي جرمني ته رسیدلي دي. او وروسته خبر دا چې کاناډایي چارواکي د فورت مکمیری سیمې اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقالوي. دا سیمه پروانونه کې د پراخ اورلګیدنې په نتیجه کې د پراخ مالی زیان شاهده و. د پوځ او پولیسو په حضور کې تر اوسه لدې سیمې څخه 2,500 موټرو کې شاوخوا 2,000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي. په فورت مکمیری کې د اورلګیدو راپدی خو تر اوسه 80,000 کسان لدې سیمې وتلې دي. د اورلمبو په دې سیمه کې 14,000 کورونه او نور تاسیسات لمنځه وړي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې واوري. په هرات کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره لنن څخه یو لړ تدابیر عملي کیږي. د حزب اسلامي پلاوی اندیشنه شي چې د سولې په باب پریکړه به تخریب شي. د اقتصادي چارو متخصصان وایي د پروژو د مسیر پر سر اختلافات د اقتصادي پروژو خنډ کیږي.
په هغه صورت کې ګونډن موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې، نه د کاسا په پروژه کې، نه د ټاپي پروژه کې موږ سره مرګزاري کوي.
افغانستان له روسیې سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کوي. د ملکی هوایي چلند اداره وایي که پوروړي هوایي شرکتونه مالیه ورنکړي فعالیت به یې ودرول شي. د دې ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. سیزمو شغل ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12:00 نیوی دوام کوي. په هم دغه صفو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. مخکې تر دې چې لمرنۍ راپور واورو، له هلبند څخه تازه خبر دادی چې د لشکرګا په لاسیا 15 کیلومتر کې د تریخ ناور په سیمه کې د طالبانو د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د شپه هم ویل کیږي چې د دوو ډلو ترمنځ، یعنی د ملا اختر محمد منصور او ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملا رسول ډله ادعا کوي چې د تریخ ناور سیمه او د غرس د کاکریانو، اتګزو او برګزی سیمه له منصور ډلې څخه نیولې ده. همداراز ویل شوي دي چې په دې جګړه کې دوه قومونه برخه لري. یو قوم د یوې ډلې ملاتړ کوي او بل قوم د بلې ډلې، خو په سیمه کې واکمن قوم چې د ناوی نورزی دی شمیر زیات دی او دا ډله د مولا رسول ملګرتوب کوي او ځکه هم تر دې دمه لاس برېښکاری شي خو خپلواک سرچینې د هیڅ خوا ادعا نشي تاییدولی او د مرجوب په اړه هم دقیق راپور نشته مشت ته د مولا رسول ډلې کسانو خبر راکړل چې دوی په دې جګړه کې لاس برده او مخالف لوري له ډیرو سیمو څخه په شا تمبولی دی اما د منصور د ډلې له لوري تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نه دی ترلاسه شوی کوشش کوو د اصلي راډیو په راتلونکو خپرونو کې په دې باب زیات معلومات درکړو اوس څو هرات چې امنیتي تدابیر پکې غوره شوي دي د هرات امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې د جرمونو په ځانګړي ډول د تیرورونو د مخنیوي لپاره سر لننه جدي تدابیر نیول کیږي دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه هم په هرات ښار کې نامعلومو وسلوالو یو میرمن په ډزو وبښله د هرات د ډاکټرانو ټولنه امنیتي ځواکونه بې کفایته ګڼي او خبرداري ورکوي چې د ښار د امنیت د ښه کېدو لپاره مدني حرکتونه کوي رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي
په هرات کې په تیره یوه میاشت کې د ترورونو د لړۍ لپاره خیدو وروسته د دې ولایت د امنیت قومندان د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي جنرال عبدالمجید روزی د شنبه پر ورځ آزادی راډیو ته ویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوی امنیتی تدابیر سر لننه عملی کیږي
موټر سایکل دو نفره در شهر هرات گشت و گذار کردن نمیتونه یک موټرای بی اسناد
شي دی وی په هرات خر کې پر یو موټر سایکل دوه کسان ګرځیدای نشي دوه هم بی اسناد موټرونه او هغه وسه چې تور شی لري تګ راتګ نشي کولای دریم مشکوک کسان هم په خر کې د تګ راتګ اجازه نه لري څلورم وسلوال کس کدنیولو پر محل مقاومت کوي وشل کیږي به او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي د هرات د امنیت قومندان تر دې سرګندونو لږ شی بوډاندې د هرات خر په څلورم نه هه کې د سکینه په نامه یو 55 کلنه میرمن د امنیت قومندانۍ د سلاکار کورته نږدې په ډزو وشل شو د هرات د امنیت قومندانۍ وین عبدالرؤف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې بریټ کون کې تختیدلی او امنیتی ځواکونه د هغوی په لټه کې دي تیره جمعه یو ځوان سړی د هرات خر په ځل کې یو امنیتی پوستې ته نږدې وشل شو د هرات پولیسو ویل چې وشل شوی کس ایرانی او له اتلسو کلونو راهیسې دلته ژوند کو شاوخوا یو اونۍ وړاندې د هرات د استناف د سرنوالۍ رئیس سمیع الدین رحیم د نامعلومو وسلوالو لخوا چې په یو موټر کې سپاره وو وشل شو د امنی قومندان عبدالمجید روزی وایي د دې وشنو تر شا طالبان ستونی پنجم یا مافیایی ډلې دي د نوموړي په خبره د اوازو چې ګواکې د بدل شوی هم د امنیت قومندانۍ په چارو کې ګډوډي رامنځته کړې ده خو د هرات د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر نصر احمد مصدق بیا وایي چې امنیتي مقامات بې کفایته دي او ندی توانېدلی چې د ترورونو او نورو جرمونو مخه ونیسي نوموړي وایي دوی د دې وضعیت د بدلولو هڅه کوي او ښایي د همدې لپاره بیړنۍ لویه جرګه هم راوغواړي د هرات د ولی ویان وای په تیر یو میاشت کې په هرات کې اولس کسان ترور شوې دي کچا هم د هرات امنیتی چارواکي وای لسګونه کسانې د جرمونو په تور نیولې خو ورسته یو ترورونو په هرات کې مشت سوداګر ډاکټران د ټولنې نور مخکخ وګړي او په ټوله کې هراتیان زیات اندېښمن کړي دي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو تړون وروستی شوی یا نهایي شوی او ډیر ژر به لاسلیک شي د ولسمشر مرستیال ویاند پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې له روسیې سره د هر اړخیزو همکاریو په دغه تړون د روسیې او افغانستان حکومتونو په ګډه کار کړی تفصیل د سفی الله ستانکزي په راپور کې واوري
د افغانستان جمهوریت ریاست وی له روسیې سره د اوږدمهاله همکاري تړون کې پوځي اقتصادي استخباراتي او د مخدره موادو پر ضد همکاري شامل دي د جمهوریت رئیس مرسیال ویاند د واخان مینپال د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله همکاري د تړون متن وروسته شوی او ډیر ژر لاسلیک کیږي
سره یو توافقنامه همجانبه
خغلی مینپال وی په یو هر اړخیز تړون د افغانستان او روسیې د حکومتونو لخوا په ګډه کار شوی دی او ډیر ژر لاسلیک کیږي په دغه تړون کې پوځي اقتصادي او استخباراتي همکاري او د مخدراتو پر ضد ګډې هڅې شامل دي.
مبارزه علیه تروریسم
نږدې دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی ل خپل هیواد وغوښتل چې د پوزي تړون د لاسلیک لپاره چمتووالی ونیسي او استخباراتي معلومات دي لیو بل سره بدل را بدل کړي. افغان حکومت په داسې حال کې له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون د لاسلیکولو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې له دې مخکې د امریکا له متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، استرالیا او ناټو سره په سیاسي، امنیتي، فرهنګي او نورو برخو کې ورته تړونونه لاسلیک کړي دي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره د دغه هیواد پخوانیو همکاریو ته په کتو د تړون لاسلیک د افغانستان په ګټه بولي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو عبدالصبر اریایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې روسیا په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولی شي په ښه توګه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو، په ځانګړې توګه په سیاسي او مالی برخو کې مرسته وکړي. د ویل ده چې په کابل کې د روسیې سفیر له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو خړپړ کېدو ته په اشاره ویلي چې له دې وروسته به په افغانستان کې له امریکا سره په ګډه کار نه کوي. د امریکا سفارت بیا څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ټول قطعیت سره روسیا هڅوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او امنیت په برخه کې خپل رول ولوبوي. خوانی رژیم دفاع وزیر او سیاستوال شاهنواز تڼۍ وای د یاد تړون د لاسلیک لپاره د امریکا او لویدیځو هیوادونو قانع کول مهم دي او کدا کارونه شي افغانستان به د داسې تړون د لاسلیک په برخه کې لستونزو سره مخ شي.
روسیه او افغانستان ترمنځ هغه وخت دغه معاهده او پریکړې په خاتو غتر سره کېدای شي او بیا عملي کېدای شي چې د ناتو په خاص ډول په سر کې امریکا او روسانو دغه عمومي ګټې او ستراتیژیک اهداف په پام کې ونیول شي او د دوی تفاهم تر سره شي. د پراته ز فکر کوم چې د ماهده امزا کول او بیا عملی کېدل ګران کار دی.
خغلی تړنی ټینګار وکړ چې افغانستان له نړۍ سره په خپل اړیکو کې توازن په پام کې وساتي نو د تړونونو لاسلیک د هیواد په ګټه دی. خو له دې وړاندې یو بل سیاسي کارپوه حاجی سید داوود لازه د روسي سره په خبرو کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې فزیکی حضور لري او روسیې ته اجازه نه ورکوي چې په مستقیم ډول د افغانستان په قضیو کې ځان دخیل کړي. صفی الله ستانګزه، ازادي رادیو کابل.
په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وای اندیشنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه غوند هڅې ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړي له ناکامۍ سره مخامخ وي. د حزب اسلامي د مرکزي پلاوی غړي امین کریم ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې وروستۍ نتیجې ته رسیدلې خو دوی لا هم په لاسلیک مطمئن او ډاډمن نه دي. په دې اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
د حزب اسلامي مرک چپلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سول لپاره د حزب اسلامي هله د مقابل لوري د بریالي توپ تر هدا ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل زینې کړي د دې خبرو دورستي پریکړه لیک د لاسلیکي دوه مخنیوي کوي. خاغلی کریم وای چې د سول لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسیدلی او که دولت د زینو کړي تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهم نامه لاسلیکي دونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلی یو خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته را رسیږي داسې څرګندوي چې د امریکا له لورې ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهمنامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونه شي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالیږدېدو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي خوای چې په ټوله کې د تفاهم نامې د لاسلیک وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهم نامه ډیر ژر د ګلبدین حکمتیار، افغان ولسمشر او د سولې عالی شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ یې اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کیدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کیدو سبب شي.
د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څیر یوازې وخت تیر کړي کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نه کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام له او بجو وروسته په همدغه سپو چې اوس ازادي رادیو پیری اوري د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. اوس په اسدالله لودین درته وای چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له حزب اسلامي سره د سولې خبرو، د اساسي قانون د نقص په اړه اندېښنو او د توتا پروژې مخالفتونو ته ځانګړې کړې دي. سرخط ورسپانې له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړې کړی او دا سرلیک ورکړې چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او لستونزو ډکه لارې په مطلب کې راغلي. له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر مخ تللي خو دغه ګوند سلګونه غړي په زندانونو کې دي او لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي د افغانستان د ستونزو یو برخه ده او داسې اټکل نه کیږي چې لسول سره د دغه ډلې یو ځای کول دي په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي. د ورسپانې په باور د حکومت د نن یو شمیر هغه کړي چې په خو د حزب اسلامي مخالفت کې جنگیدل اوس هڅه کوي چې سولې ته د حزب اسلامي د راتګ مخاوني سي. خو لیکوال ویلي باید د ډول هڅو مخاوني ول شي او د سولې خبرې موافقه ته ورسیږي. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره خبرې لا هم په ګونګ حالت کې دي. په مطلب کې د حزب اسلامي د مرکزی پلاوی دی وغړي محمد کریم امین په حواله لیکل شوی چې یو شمیر کړي نه غوړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې موافقه ته ورسیږي. همدې ورسپانې بیا د اساسي قانون د نقص په اړه د ازادۍ کور روستي څېړنیز راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د اساسي قانون یوازې دغه ماده نه د نقص شوی چې کابل د افغانستان مرکز دی خو پاته نورې ماده په یو ډول سره نقص شوې دي. ملي ارمان ورسپانې هم د اساسي قانون نقص ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې په خوانی ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون ستر سرغړونکې په ګوته شوی. په مطلب کې راغلی چې اساسي قانون په تیرو ديار لسکلونو کې د ارګ د چارواکو وزیرانو موینانو او د ملي شورا د غړو لخوا نقص شوې دی. ملي پروژې او ملي ستیج لویدل سیاستوال دا د وساو رسپانې د سرمقالې سرلیک دی چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلی د افغان ولس لوی ستونزه دا ده چې ملي پروژو ته سمتي او قومي تمایلات پیدا کیږي او د حکومت دننه هم داسې ډلګۍ موجود دي چې لوی څوکیو ته رسیدلي خو واړه او سمتي فکرونه لري.
د کابل ورسپانو ته کتنه و. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وایي که چیرې یو شمیر هوایی شرکتونه خپل پورونه ورنه کړي فعالیتونه به یې ودرول شي. د دې ادارې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د پورونو د نه ورکولو په صورت کې به د پوروړو شرکتونو له مسؤلانو سره قانوني چلند وکړي. په دې اړه ابراهیم صافی راپور لري.
د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداروي د مالی وزارت سره د توافق لمخې د دولت دغه پوروړي شرکتونه کولای شي په دریو کلونو کې خپل پور نه ادا کړي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال محمد قاسم وفای د شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل د پوروړو شرکتونو لپاره د یو ښه فرصت دی او کچېری دغه هوایی شرکتونه خپل پور ورنکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د خغلی وفای په خبره او فوق شرق کامیار او صافی ایرویز هغه شرکتونه دي چې د سو کلونو راپدی خو د مالی د نور کولو لامل 15 ان تر 14 میلیون ډالر پوري له حکومت نه پوره وړي دي. دی وایي هغه پورونه چې د صافی او کامیار پر لوی شرکتونو دي دا په دې معنی نه ده چې دغه شرکتونه له مالیات ورکولو نه ډډه کوي. لا بل خو د افق شرق منوم شرکت باید د خپل زړو الوتکو په اړه لسرقه وروکړي. په هغه صورت کې چې دغه شرکتونه د مالیاتو د ورکړي په برخه کې بریالي نشي د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره مکلفه ده چې د دغه شرکتونو کارونه وزندوي او د حقوقي په وړاندې قانوني چلند وکړي. موږ هڅه وکړه چې له دولت د پوروړو هوایی شرکتونو له مسولینو سره خبرې وکړو خو هیڅ یو هم خبرو ته حاضر نشو. خو له دې وړاندې د صافی ایرویز د هوایی شرکت رئیس غلام حضرت صافی وال سټریټ جورنال تویلی کا حکومت له دوی سره همکاري ونکړي دغه شرکتونه بلمات سره مخ شي. له بل پلاوه د افق شرق په نوم د هوایی شرکت رئیس فهیم هاشمی له همدی ورسپانې سره په خبرو کې دغه شرکت د الوتکو د زړښت خبره به ځای غني. له دې ټولو سره سره د افغانستان د هوایی چلند خپلواک اداره وایي چې دغه شرکتونو د سو الوتکو فعالیتونه یې درولي او د افق شرق په نوم دغه هوایی شرکت رئیس ورسره هوکړه کړی چې نوې الوتکې به هیواد ته وارد کړي. خو د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمیر غړي بیا د هوایي شرکتونو لخوا د 1.5 میلیون ډالرو مالیات نه ورکول ډیر لوی پور نه ګڼي.
باز خیریه بنسټ چې له بېوزلو او معلولانو سره تل مرسته کوي، دا ځل په ننګرهار ولایت کې له معلولانو سره ویلچیرونه یا څرخڅوکۍ او د بایسکلو مرسته کړې ده. له ننګرهار د شاه محمود شینواري راپور واوري.
په ننګرهار کې باز خیریه بنسټ له مازورانو سره د خپلو مرستو په دوام د شمې پورز پر 20 ښځینه او نارینه مازورانو ویلچیرې ویشلې. په ختیځ سیمه کې د مشال اډیو خبریال او د باز خیریه بنسټ مشر باز محمد عبدوی دغه ویلچیرو د خصو لپاره یاد مرسته له 22 افغانانو راټوله کړې. نوموړی وایي اوس هم سره داسې مازوران په لیست کې پاتې دي چې هغوی دغه ویلچیرو حقدار دي.
وشتنانو ته مستحق تنانو ته چې په خپل خون شي ګرځیدلې ویلچیر مورکی تر دا وړاندې هم موږ 350 ویلچیر توزیع کړي دي او دغه ما سره چې کوم لیست جمع دی په دې کې تقریبا تر 100 کسانو پورې نور هم ما سره مازورانو خپل نمونه ثبت کړي دي چې ویلچیر ته اړتیا لري. نو زما هیله به هم د خپل افغانانو ورونو نه دا که په داخل کې وي که په خارج کې وي مرستې دی وکړي چې موږ دغه سیمه مازور قشر ته خدمت وکولای شو.
مدنی فعال ډاکټر اسد الله خالص وای د باز خیریه بنسټ دغه رضاکار کارونه د دې سبب شول چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په نورو ولایتونو کې هم ورته د خیریه کارونو لړۍ پراخه شوه. نوموړي پر هغو افغانانو چې غواړي اړمنو کورنۍ سره مرسته وکړي غږ وکړ چې باز خیریه بنسټ لارې دي خپل مرستې مستحقو او اړمنو کورنۍ ته ورسوي.
هغه چا چې د مرستو ادرسونه ته ورګدي او دغه دغه اعتماد ته ورګدي چې موږ په چا باور وکړو باز خیریه بنسټ هغه یو بنسټ دی چې ستاسو مرستې به هماغه مستحقو وړو خلکو ته ورسیږي. زه یو ځل بیا کوم په ټولو هغه خواخوږو وطنوالو چې دغه خپلو روزانه لګښتونو نه کدې سپما وکړي د یو چا د ژوند بیړۍ پیروانیږي او څوک د کور د چاپیریال نه بیرون راوتې شي.
په ورته وخت کې د سینا په نامه شخصي طبي لابراتوار اعلان وکړ هغه اړمنې کورنۍ چې د باز خیریه بنسټ لارې ورته معرفي کیږي دوی به یې معاینات په وړیا ډول ترسره کوي. باز خیریه بنسټ له تیرو 3 کالو راهیسې په ننګرهار کې د مازورو خلکو سره د ویلچیرو مرستې کوي چې دا لړۍ اوس نورو ولایتونو ته هم غځېدلې. د دې بنسټ د مسؤلینو په خبره له دې وړاندې په کونړ، لغمان او کابل ولایتونو کې هم پر لسګونو مازورانو ویلچیرې ویشلې دي.
د چارو یو شمیر کارپوهان وایي سترو ملي پروژو ته سیاسي بڼه ورکول به افغانستان د سیمې له سترو اقتصادي فرصتونو بې برخې کړي. یو له دغو اقتصادي پروژو څخه چې په وروستیو کې د افغانستان په کچه بحثونه پارولې د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د ترکمنستان د 1500 ولټه برېښنا د لیشت پروژه ده. پر دغه مزي پرون شنبه د افغانستان په ولسي جرګه کې هم تاوده بحثونه وشول. په دې موضوع قاسم سولمل راپور چمتو کړی.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې د افغانستان له لارې د تیریدونکو اقتصادي پروژو لپاره په ملي او سیمه ییزه کچه ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی جیلانی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې دننه د دغه ډول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه جوړیږي نو نړیوال به په دغه هیواد کې له پانګونې لاس واخلي.
په دغه پروژه کې موږ دومره مشکلات ولرو ونه شو کولای چې خپل ظرفیت وخیو چې موږ کولای شو چې بین دول پروژې په افغانستان کې تطبیق کو، نړیوال کومکونه جلب کو. په هغه صورت کې ګاونډیان موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې، نه په د کاسا په پروژه کې، نه د ټاپي پروژه کې موږ سره مرګزاري کوي.
د اوبو انرژي وزارت وایي د فشنر په نوم کمپنۍ لومړی د مرکزی ولایتونو لاره د ترکمنستان د 1500 ولټ مزید تیریدو لپاره ټاکلې وه چې وروسته بیا په 2013 کال کې د دغې پروژې د تمویلونکو په غوښتنه د سالنګ لاره غوره وګڼل سوه. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني تیرونی خبر اعلان ته ویل چې د ملي وحدت حکومت کابینې هم د سالنګ لارې د دغه مزي پر تیریدو هوکړه کړې او په وینا یې د اوس لپاره د دغه لارې د بدلولو امکان نسته. خو د جمهور ریاست او اجرایي ریاست دویم مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق پر دې پریکړې اعتراض څرګند کړی او د دغه پروژې پر لارې د بیا کتنې سپارښتنه کړې ده. اخو د شنبه پر ورځ د ولسي جرګې د استازو غلام حسین ناصري او عبدالرحیم ایوبي لخوا د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د برښنا د دغه پروژې په تړاو زده او نقیز بحثونه وسول. خو د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بیا دا اختلافات د خلکو په زیان وبلل.
موضوع پروژې توتاب در اجلاس قبلی مو شو مطرح کړ.
دوی د توتاب پروژې په اړه موږ مخکینی غونډه کې هم بحثونه وکړل او ځنګړي کمیسیون ته مو دنده وسپارله چې د دې ستونزې په اړه له حکومت سره بحث وکړي او راپور موږ ته راوړي. په دې اړه هر ورځ بحث زموږ سره مرسته نسی کولای د خلکو افغانستان او بلخره دغه شورا د غړو په ګټه نه بولم د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیا لازدی رډو سره خبرو کې ویل چې دوی په پام کې لري مرکزی ولایتونو ته هم دغه برښنا یو برخه ورسوي
د لپاره چې متوازن انکشاف وشي د افغانستان حکومت په دې وپتل چې په عین زمان د پروژه به یو مسیر به کابل په مخه راشي او بل مسیر به د بامیان په مخه چې 300 میگاواټ برېښنا به مرکزی ولایت ته ورکول کیږي او پات نور به کابل ته انتقالیږي دا د تخنیکی بحث دی دا چې سیاسي اړول کیږي او دا چې قومي اړول کیږي په دې کې د افغانستان برېښنا شرکت هیڅ نظر هم نه لري
شغلې توحیدی زیاتوي چې دا پروژه د توتاب نه بلکې و بل پروژه ده چې لارې د ترکمنستان 1500 ولټ برېښنا د افغانستان لارې پاکستان ته لښول کیږي
له دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسېدو لاس پجاو ډیر دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او د غرض 19 پروګرام ژوند په شیبو کې خو اوس توجه وکړه د دې سات لاندو خبرونو ته چې صفی الله ستانګزای وړاندې کوي
د کابل کندهار په لوی لار کې نن د غزنی په مقر ولسوالی کې د یو ترافیکي پیښه ل عمل نه کسان وجل شوی او شپته نور ټپیان دي د مقر ولسوال وحید الله وی چې دغه پیښه د یو 303 ډوله بس موټر او د ټانکر د تصادم ل عمل رامنځته شوی د ټول مسافرین ملکانو کې د شي د دې پیښه مرګ جوړ نور هم زیاتوي د افغانستان په خاطر کې د 202 شمشاد زون قومندانی او د ننګرهار چارواکي وی په 1300 میاشتو کې په وو ولایتونو کې د دولت چوخو درې نیم سو وسلوال مخالفان مړه او ټپي شوې دي په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې شپاړس وسلوال مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوې دي ایران وی د دې هیواد ګڼ شمیر سرتیری د سوریې د حلب ښار پر روانه جګړه کې وژل شوې دي چې شمیر یې 1400 سلاکارانو او 1200 سرتیرو ته رسیږي په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس د قاهرې په جنوب 15 کیلومتره سیمه کې وژل شوې دي او درې هسپانوي ژورنالیستان چې تیر کال سوریه کې برمته شي وو خوش شول
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري لاس پجی او 22 دقیقې دی د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله لري هم اوري د شي ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پټره د روان خبرونه په دوام کې لکندهار او مزار څخه په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام او د ژوند رنگونه حملرو لمړی زو کندهار ته د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره نوې ودانې جوړیږي د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره د نوې ودانې د جوړولو د بنسټ ډبره پرون په یو لړ مراسمو کې کې خو ده د اطلاعات او کلتور وزیر د موزیم ترڅنګ د وستر کتابتون د جوړولو پلان هم اعلان کړ محمد صادق رښتنی له کندهار په دیاره راپور لري
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره د غدواړي ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي د دغه ودانۍ لپاره لس جری بمزکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لوري ورکول شوی چې 2 میلیونه ډالر لګښ لري د افکو نړیوالې کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب دوستلو د فرهنګ د عامولو او تاریخي آثارو د شی ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي
نظر مشو د وزارت په سر کښینو هر هغه شی چې موږ په امکانات کې یو موږ به د دې سر شریکو دا زموږ تاسو شار دی هر څه چې موږ تاسو په امکانات کې به ترې غنوکو او د دې شارو پر جوړولو کې به مشکر ده اشار وک
د دغه مزکی کواله د شنبه په ورځ د اطلاعات او کلتور وزیر عبد الباری جهانی ته وسپارل شو د اطلاعات او کلتور وزیر عبد الباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړي ودانۍ به تر اتلونکو دوه کلونو پورې جوړې شي هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټول ولایت خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه واړی په خپل دغه د افکو مؤسسه چې دا یو شخصي مؤسسه ده د دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي د الله شي د مذاکرې راکړل نو په دې کې دا د نور ماجی مرسته هم کوي چې زموږ د کتابخانه ودارې موزیم نقش سره ورسی زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمون خلکو څخه دا توقع لرم دا انتظار لرم چې پرته لدی چې موږ ورته وایو پرته د چ والی صاحب ته پرته د چ رئیس صاحب د اطلاعات فرنګ ټوی پرته د چ زغشتنه چې وکم دی په تخپل راځي او وای چې دا کتابخانه خو د سلحاو کلو آینده د پاره ده د دوی د مشانو د کروشانو د کوشانو د پاره جوړیږي نو په دې کې د ټولو فرهنګي دینی او ملي وظیفه ده چې باید برخه بخشي کې واخلي.
کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن موږ شاهدان یو لس تجربه هم ځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینو مینې د کتابتون د جوړولو ترڅنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 145 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
د بلخ زندان څخه آزاد شوي ښځې د امید امن کور ته پناه وړي. په کورنیو کې د اختلافاتو موجودیت د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ویره هغه عوامل دي چې د بلخ له ښځینه محبس څخه آزاد شوي زندانیانې له ګونګ او ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړي دي. په دې اړه له بلخ ولایت څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
لویسا هغه شلکر نجلۍ ده چې د زندان څخه له خوشې کېدو وروسته یې د امید امن کور ته پناه راوړې. دا نجلۍ وایي چې نه پلان لري او نه یې هم مور ژوندی ده، خو خپل تره په زور د یوه بوډا سړي په نکاح ورکړه. هغه وایي خاوند یې سربېره پر دې چې نفقه نه ورکوله د هغه زیات وهل او ټکولو له کور څخه تېښتې ته اړ کړه او بالاخره زنداني شوه. هغه چې په مستعار نوم خبرې کوي وایي چې د مرګ له ویرې او د کورنۍ د نشتون له امله یې دې امن ځای ته پناه راوړې ده.
کوکایین بود به خاطر کې مرا به مردکه فروخته بود، دو خاطر دوباره من نمیخواست که بگیرم. به خاطر من اگه دوباره تو برای با زندگی کنی دیگه کنی، ما میخوایم که تو از بین ببریم.
یوازې لویسان ده چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت، افغاني ننګ او غیرت له دې سرنوښت سره مخ کړی ده. شګوفه بله میرمن ده چې د خپل خاوند نامشروع غوښتنو ته یې سر نه دی ټیټ کړی او فحشا ته یې مخه نه کړه. د ښځې هم د خپل ژوند یوه موده له کور څخه د تېښتې په تور زندان کې تېره کړې ده او وایي چې وروسته محکمې ورته د بې ګناهۍ فیصله واوروله او له خپلو درې ماشومانو سره په مزار شریف کې د امید په امن کور کې ساتل کیږي.
محکمه اول به من برات داد، فهمید که من بیگناه بودم، باز برات داد مرا و باز از اونجا کشیدن اینجا آوردن. اینجا مادر مرا نبرد، کس کوی دیگه نادم سیت پل مرا کی میبره، کی نگاه میکنه.
شوګوفه چې هم په مستعار نوم خبرې کولې وای، خاوند یې هغه فحشا ته مجبورولا او د هغې له دې غوښتنې سره د مخالفت په تور زنداني شوه، خو له ازادۍ وروسته د نوموړې او ماشومانو ژوند یې له خطر سره مخ دی. د امید امن کور د مزار شریف په مرکز کې موقعیت لري او ساده کور تر سترګو کیږي. تر ډیره د ټولنې د معمولي کسانو د کور ګمان پرې کیږي، خو بې خبره له دې چې دلته له زندان څخه آزاد شوې ښځې د بیا ځل لپاره تربیت کیږي او ورته روزنه ترسره کیږي. د دې بنسټ مسؤوله ریحانه نیوایی چه دلتا شپارس خزه لدره یو ماشومانو سره ساتل کیگی او تردمه ده چلور و کلونو پترس که یو سلو چلور پنزوز خزه لخبل و کورنوی سره ده بیازد لپاره یوزای شویدی.
برای فعلا خوشانزه خانم سه تفلست که در اینجا زندگی میکنن. اولین برنامه ما تجدید تربیت است، چون در زندان جایی بوده که برای خانم ها جای خوبی نیست. اینا آمدن اول تجدید تربیت میشه که از نگاه رفتار، روش و از نگاه اخلاق باید اینا تربیت شن.
دومید امن کور د ښځو لپاره وظیفوي اسانتیاوې هم مساعدې کړي دي. دا په مزار شریف کې د خزینه زندان د دروازې غږ دی، هغه ځای چې د نظامي پولیسو اډې په شان جوړ شوی دی. د دې زندان د چارواکو په خبره چې پکې شپېته ښځې په مختلفو جرمونو زندانی شوي دي، خو اکثریت دا ښځې د قتل او له کور څخه د تېښتې په تور د سیمې خاردار پوښلي کور ته راوستل شوي دي. د خزینه زندان مسؤول سمونوال محمد یعقوب وایي چې د روان کال په ترڅ کې درې ښځې له دې محبس څخه د امید امن کور ته استول شوی دی.
درې نفر چې دوی نسبت نه داشتند محرم شری، نو دوی موږ و رسمن مکتوبی رسمي و ریاست امور زنان د ولایت بلخ ته معرفي کړه چې بعدن دغه طریقه څخه خانی امید ته ولاړه دي.
د خوان او خپلوانو لخوا فحشاته د خزو مجبورول هغه څه دي چې ډیره خزې له کور څخه تښتته مجبوري کړې دي او په همدې جرم بیا دوی زندانونو ته اچول شوي دي. بنفشه هم دغه جلی مستعار نوم دی چې د خوان لخوا فحشاته اچول شوې وه، خو هغې د کور څخه تښته وکړه او اوس محکمې ورته د شپږ کاله قید حکم ورکړی دی. هغه یې په اړه وایي:
نہیں، مجبور بودم دست به کار زدم. مجبوریت معنی که شوی ما کارا بعد بعد من کار زدم خاطر فرار کردم. از خود من میخواستم کار بعد از کتش ام دست شام من نمیکردم.
د ښځو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ چې په دې وروستیو کې په ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت په کورنیو کې د تاوتریخوالي د کچې زیاتوالی او په جبر ودونو هغه عوامل دي چې له کور څخه د ښځو د تښتې کچه یې نسبت بل هر وخت زیاته کړې ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د روان خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، خو مخکې د پاکستان او ایران په اړه دوه راپورونه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو مدني فعال او پخوانی ژورنالیست خورم زکی تیره شپه نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی او یو بل ژورنالیست سخت ټپي کړی دی. زکی د افراطیت پر ضد په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې او د اسلام‌آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز په پاکستان کې د مذهبي فرقه پالنې تور پوری کړی او د هغه په ضد په مظاهرو کې برخه اخیستې ده. د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستی. نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل پراپور کې واوري.
د پاکستان یو نومیالی مدني فعال خورم زکی چې په خوایا د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی، تیر ماخستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې نابببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي، خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې په دوو موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړې دي چې په نتیجه کې خورم زکی، راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه، خو وایي د هغه د ملګري ژورنالیست راو خالد حالت هم د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي د پیښې له ځایه نولس تشې مرمۍ ترلاسه کړې دي. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. د مخکې په رسنیو کې د ژورنالیست په توګه هم کار کړی او په دې وروستیو کې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسي پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال وو او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. دی په دې پوسټ کې وایي، صادق خان پاکستانی نه دی، برتانوي دی. د هغه په دومره ځلیدو او بریالیتوب کې د هغه خپل زیار او د مساوي فرصتونو لپاره د برتانیا نظام لاس لري. د همدې پوسټ په یوه بله برخه کې وایي، زه د غرب سیکولر ډیموکراسي ستایم. د تکفیري دیوبندي وهابي ترهګرۍ او د اسلام په نامه د ډار او کرکې په دې زمانه کې برتانیا له هر ډول توپیر پالنې او تعصب پرته په نړۍ کې د بشری تمدن د ستر مرکز ثبوت ورکړ. آیا موږ کوم احمدی، هندو یا عیسائی د صدر اعظم په توګه ټاکلی شو؟ زکی د اسلام آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز باندې هم نیوکه کولې او پر هغه په پاکستان کې د فرقه پالنې او افراطیت د خپرولو تور پورې کړی وو او په هغه احتجاجي مظاهرو کې هم ګډون کړی وو چې مدني فعالانو د مولانا عبدالعزیز په ضد ورسته له هغه پیل کړی چې په مرکه کې ویلي وو چې د پېښور پر ښوونځي هغه وسلوال برید نسی غندلی چې لزګونه زده کوونکي او استادان پکې وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څیړونکو د خورم زکی وژنه په کلکه غندلې ده. د خورم زکی د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 15 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له مشر شورما مقدر بلوت سره د ورکو بلوچستان په اړه په جوړ سوی سیمینار کې برخه اخیستې او په خپل موټر کې کور ته پر لار و چې دازي ور باندې وسوې.
له کوټی څخه د باراکوال میاخیل راپورو. ایران وای د دې هیواد یو شمېر افسران او سرتیری د سوریې حلب ښار ته نږدې په جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشار اسد له رژیم څخه د پوځي ملاتړ د پیل څخه راپدې خو دا د سوریې په جګړه کې ایرانی ځواکونو ته تر ټولو لوی مرشوب لده. په دې اړه رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د ایران د سپاهی پاسداران یو چارواکی فارس خبری آژانس ته ویلي د دوی دیارلس پوځي سلاکران د جمعې پر ورځ د حلب ښار د جنوب لویدیځ په خان تومان سیمه کې وژل شوي دي. دغه ایرانی مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا کسان له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره په وروستیو نښتو کې وژل شوي. د هغه په خبره په دې جګړو کې یو ویشت نور ایرانی پوځیان ژوبل دي. اسوسییټډ پریس اژانس وی د خان تومان سیمه په جګړه کې لسګونه کسان وژل شوی دي. راپور نوای په خان تومان سیمه کې پر ایرانی سرتیرو بریت د دریو سخت دریزو ډلو جیش الفتح، القاعده او جبهه النصره لخوا تر سره شوی دی. جیش الفتح سخت دریزې ډلې په ټولنیزو شبکو د وژل شوو ایرانی سرتیرو او شیعه وسلوالو د مړو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي. که څه هم د امریکا او روسیې په منځګړتوب د اونۍ په سر کې د سوریې په حلب ښار کې اور بندو شو خو د دې ښار په څنډو کې جګړو بیا هم زور اخیستی دی. په همدې حال کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سلاحکار علي اکبر ولایتي تېره ورځ په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او د دې هیواد په جګړه کې له هغه څخه د تهران د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. بلور ته بیا د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې په حلب ښار کې شوی اور بند د دریو نورو ورځو لپاره هم تمدید شوی دی.
د ژوند رنګونه.
نوم رحمه جان دی، د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکی یم، سرباز یم. دلته
لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي سرباز، ته په خپل سر باندې لوبې کې ولی ته سرباز یا سرتیری؟
زه خو د وطن خدمت کوم او دا په هر افغان باندې فرض دی. د وطن خدمت دا باید چې موږ ټول افغانان ټول ورونه باید چې ټول دا خدمت وکړي.
اوس خو حالات لږ ګډوډ دي، جنگ بم وي، کله دې مخامخ جنگ کړی؟
هو ډیر، ما په زیاتو ولسوالیو کې وظیفه کړې. په شیرزادو نه اول چې زه عسکر شوم، شیرزادو ته لاړلم، شیرزادو نه بیا رالم خیوي ولسوالۍ ته، خیوي ولسوالۍ نه لاړلم ګوشتي ولسوالۍ ته. نیانتې داسې ډیر جنگي دغم کړي دي، یعنی جنگونه هم راباندې شوي، ښه ډیر ډزې راباندې شوي دي. خو الله پاک ساتلی، دا وطن خدمت دی، دا په هر مؤمن مسلمان باندې فرض دی.
کله داسې شوي دي چې تاسې له دښمن سره مخ شوي، جنگ هم کړی، هغوی ته هم تلفات اړولي او زړه دې پرې درد کړی؟
هو داسې اکثره وخت شوي دي. یو ورځ شیرزادو ته لاړلو، یو سړی سره قتل نږدې نه، خو چې دغه شو هغې خوانه موږ باندې طالبانو موټر راغی، خو چې دغه شو موږ ترېنه تیښته وکړله. خدای شته هغې موږ باندې ډزې وکړلې. خدای شته چې دا مسلمانان رونه، یعنی موږ هم افغانان یو، هغه هم افغانان دي، ولې داسې یو ناوړه کار وشي چې دا خلک قتل ته ورسي؟
ستا په خپله پیغام څه دغه جنګیالیو ته چې تا سره جنگ کوي؟
زما پیغام ورته دا دی چې بس کې نوره، دا جنگ و جدل بس کې، زه څوک یم او هغه څوک دی. زه هم افغان یم او هغه هم افغان دی. د یعنی د نور خلکو په لمسون باندې دا خپل افغانان یو تر بله باید چې نور ونه وژي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن پر رنگونو غږیږو. آیا پوهیږئ چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور د نارینه لپاره بد ښکاري کنه ښه نه ښکاري او خصوصا ګلابي رنگ سور رنگ زنانه لپاره ښه ښکاري
منګه لیکل خو به کېغه منې کړل ډیر ښه نس کاغه چې کفتر بازی او د شپلې وهله او دغه تور رنگ کالی وسکه
هر څوک چې تور رنگ وکړي هغه باید حکیم قومندان هغه خپل اراده باید په بل تحمل کړي د بل ته اراده باید ونه مني او دا شنو ته غلږي
په نننې خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړونو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو راځي فرشتي مرسل ته وکشي
درنورونکو کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شونو د نتیجې ته به رسیدو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده د دغو رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی رنگونه هم ځانګړي معنی لري سپینې د سولې سورې د مینې شینې د امن او د ته ورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي د لغمان ولایت اوسیدونکو سید اجر وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي او ځینې رنگونه د ځانګړو معناو درلودونکي دي
او لغمان غرنۍ او ساحه ده په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې قدرته وایم سره رنگونه د زنانو لپاره دي سپین رنگونه او دا د مردانه لپاره دي چون تور چې ده تور دواړو ته استعمالیږي لپاره دې چې اکثره تور خلک نه خوښي د جګرخونې دي کنه او سړی جګرخونې وي سور د نارینه لپاره بد ښکاري کنه خنه ښکاري او خصوصا ګلابي رنگ سور رنگ زنانه لپاره ښکاري دي بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي د ځوانو رنگونه یو قسم خوښ دي د زړو بل قسم چون شوخ رنگونه چي دي هغه د ځوانانو خوښ دي پر دي چې کوم ساده او بسيط رنگونه دي هغه د زړو خوښ دي پر دي زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ژوندۍ ته زما او خپل خلوانه کړ زما دغه لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان نه نسی هغه به د موهید کې نقطه نارنګي نه وي سنگین رنگ وي د دې لپاره سنگینیت خوښي زړې خزي خاکی رنگ وي تور رنگ وي ګلدار ټوټه وي نو ځوانه زنانه چې دي رنگونه د شوخ خوښي ګلابي رنگ او لکه شفتلي رنگ او زیړ رنگ او کو رنگونو کې تقریبا وته رنگ دي کنه اکثره د خوښي او چې چا مثال میړی ایران کې وي یا مسافر وي هغه جګرخونه وي د سر رنگ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنګي نه وي
تور رنگ هغه رنگ دی چې اکثره وګړي خوښوي خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړي معنی لري او شاید یو لامل ده هم وی چې له هر ډول رنگ سره په اسانۍ جوړیږي خو په ځینو وختونو کې تور رنگ بیا د نویو واده کړلو لپاره غوره نه ګڼل کیږي د کابل ښار اوسیدونکو احمد ګل راته د تور رنگ پاړه کیسه کوي
زما د سترګو لیدلې حال ده چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي او د خپل دوستی شروع کړي و یعنی یو فامیل بل ته نور ورکړي و دا د دې په خاطر چې هغه واده سربره کې په د اوله جوړه کې کله چې کولی ورته راوړي دوی په ډېر خپل رغبت باندې په ډېر خپل ذوق باندې تور کالی د هغه عروس لپاره اخیستي وو نو باوجود چې دا ډېر ښه کالی وو ډېر جلبلي کالی وو او ډېر ښایسته کالی وو د دوی په نظر اما کله چې دوی فامیل ته راغلل دې کې دومره بد انعکاس وکړ چې دوی په اصطلاح یو بل رنگ ورکو یعنی رنگ دا ورکو چې د یو شګوم بد لري په موږ باندې د تاواله مختر وړي په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول د چې که په نور شان هم د دوی روابط خراب شوی اما اساس تعداد د خبره شو چې تاسو محتوال تور کلی وړي
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کلی نه غوندي دا چې لامل یې څه دی لغوه وورو
منګه لیکل خو به کېغه منې کړل ډیر ښه نس کاغه چې کفتر بازی او د شپلې وهله او دغه تور رنگ کالی وسکه د مې قطعاً منې دونه حتی بوتم تور ناغوند او لباس او کمیز درخم وای په تاسو باندې ښه شګون نه لري وای په تاسو باندې نه ځي یعنی مطلب هغه نو شګون دا چې ما په خپل سترګې درې حال یو کلی ما اخیستی او تور ډیر ښه په قیمت مې اخیستی وای دغه دکانو کې بازار کې چې هغه اول شو سره داسې جاله شو چې بيخي بلند کاری ده مادار چپ کار شو بیتنی دکاندار تا ویلی و اولا سهلا در کنور ایچ ها شکایت نده کرده اقا وای تاس وای چپ ایسا در که مالی منگه نیکمه لیکرده بس وای چه نیکمه لیکرده وای ما ایخ بداشه
ده نموری پا خبره چه اکثر وقت ده کورنه غری خپل عمر تگوری او دی عمر پا تناسب ده جامولا پار رنگ غوره کوی محمد اکبر کوچای اکثر وقت سپین رنگ کالی اغوندی دای بیا دی رنگونو پر ولانده موجود شگون نمنی
سپین رنگ مزیت خوخیگی که مونږ تر زمونی ماما زمونی یو خاندان مونږ تقریبا 200 کور ټول سپین کالی کو کوچان د سپین عادت گزیر د سپین کالی نه پتورو کالو کې نه پسرو کې نه پسپین کې دا طرفه ده خدای کی که سوچ به شو مت غلط فکر وکړي چې ما پورې غلط زی یا
دینی عالم نورالله کوثر بیا د رنګونو پر وړاندې د بد شګون په اړه د اسلام مبارک دین نظر تاسې بیانوي.
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې هیڅ اصل نه لري. په اسلام کې دا عمل ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام. په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته، ځکه اسلامی شریعت په نیکو باندې بنا ده. کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده، نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رزقی نړیوال د رنګونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنګونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي.
رنګونه د هغه پدیدې دي چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي. مونږ د دغه رنګونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت، عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د په وجود کې دي او باطنی شکل لري، هغه مونږ د رنګونو د معیار په حساب باندې پیژنو. مثلا غواړو چې د یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو، اول د هغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنګ خوښیږي. کله چې وویل چې زما دا رنګ خوښیږي، بناهن مونږ کولی شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو. د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنګ خوښ دی، بناهن د ده سره مثلا په خبرو کې په مراوده کې باید ډیر احتیاط وشي. لوشر یو عالم دی چې د رنګ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی. هغه وایي چې اووه رنګه دي، دا سپین رنګ چې ورسره ملګری کوي اته رنګ وایي، سور رنګ دی، نارنجي رنګ دی، زیړ رنګ دی، شین رنګ دی، آبی رنگ دے، نیلی رنگ دے او بنفش رنگ دے. منتا منگے پتی رنگونو کے دا نہ محدود ہو، زکہ نہ محدود ہو چ پخپل دا رنگون یو د بل سرا چ خلتی گی، اگر خاصیت چ اصلی رنگ لری په خاصیتونو کې هم تغییر زازی. نو بنا ان دا رنگون چ یو د بل سرا مخلوطی گی، مثلا اته په اته کې ظرف کا چلوش پیت کیږي. نو بنا ان د رنگ مشخصی په اساس کې منګه پمدی وو یا اته رنگونو کې پیژنو.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمیر ځانګړي رنګونه که څوک خوښوي، هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاوو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات مونږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنګ دی، هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حاکم وي، قومندان وي، هغه خپله اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور ټکل لري. نو بنا ان که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي، دواړه تور رنګ خوښ شي، نو بنا ان دوه قومندانان په کور کې نه ځایږي، ځکه په یو کن کې څو ملنګان ځایږي مګر په یوه کار کې دوه پاچاهان نه ځایږي. نو بنا ان د دوی ژوند تر اخره پورې دوام نه کوي. بل رنگ سور رنگ دی چې عیناً د تور رنگ شکل باندې هغه هم دی. سور رنگ څنګه هر څوک چې سور رنگ دغه کیږي، دا متحیز کیږي، زر عصبي کیږي، ضربان ته زړی جګیږي او بالاخره زود رنگ هم دی دغه هم دی. نو بنا ان دا سور رنگ چې څوک خوښوي، نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه بس واړی، په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به یې بس خبره به ډېرو کشالو ته وباسي. یعنې دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري، چې نه لري بنا ان د دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کیږي. من ته سور رنګ یو خاصیت لري، هغه دا دی چې څونه چې انتک رنګ دی په ډېره کمه خبره باندې وي ته خوشحالیږي. هم د دوی په من کې یو رنګ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنګ دی او یو بنفش آبی رنګ دی. په دې کې مثلا په خپله روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري، او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري، لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري، د دوی ژوند داسې معنی لري چې مثلا یو څوارلس کلن جلۍ د یو اتیا کلن سپینګیري سره واده وکړي.
درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
عزیز نیم چی زنمی دیریا گم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کلچم خوگی گی